السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو لدې شبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 12 شپږ نوي منځنیو څپو پیلېږي د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې د ماشومانو د ګزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپله ونډه ترسره کړي د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل کندهار هلمند روزګان زابل ننګرهار کونړ لغمان نورستان هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیق کیږي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 4 میلیونه او 8 لک ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 4 شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستل کېدو هرکلی کړی د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل
موږ خوشبین یو چې د دوی د سفارت بیا پرانیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولی شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسي او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانیستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی په بیان کې راغلی دی چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې راهیسې پیل شوي دي د طالبان حکومت د دې ډلې تر واکمنۍ دوه مخکې تقاعد شوی کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي د مالی وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالی وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو اتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقونو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته راجع کړې ده د متقاعدینو معاشونه له څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه نه دي ورکړل شوي په ایران کې نن په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د سرې میاشتې رئیس محمد مهدي سجادي دولتي خبری آژانس ارنا ته ویلي زاهدان ښار ته نږدې په دې پیښه کې چې د یو بس او د سوانګ موادو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه 14 نور کسان هم ټپیان شوي دي د شنبې په ورځ د ایران په لورستان ولایت کې یوې ژورې درې ته د یو بس د ښویېدو په پیښه کې هم 10 کسان مړه شوي وو له دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې بیا 28 تنه پاکستانی زیارت کوونکي چې عراق ته روان وو په یزد ولایت کې د یو بس د اوښتو په پیښه کې مړه شوي وو او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د یمن د حوثي اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تل ابیب یو توغندی وویشت نتنیاهو خبرداری ورکړی چې اسرایل به هغه څه چې د ایران د شرارت د محور وروستی مټو باله په نښه کړي حوثي اغیانو تیره شنبه ادعا وکړه چې د اسرایلو یوه تجارتي ساحه یې په بلستیک توغندي وویشتله په دې برید کې 14 کسان ټپیان شول او ګڼ نور اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي د هیواد په 11 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین له پیلېدو سره هممهاله ځینې کورنۍ له طالبانو غواړي چې د واکسین دا کمپاین د جمعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي
پخوا چې دا کور په کور وو دا کور په کور چې دی هغه در جمعتو ډېر ښه دی ځکه چې هغه در هره کور ته کولی شي ورسېږي او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعتونه نشته
د طالبانو لوی مشر د تیر نظام د عدلي قضایي ادارو لخوا پر طالبانو لګیدلي تورونه او حکمونه باطل اعلان کړي دي دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو
طالبان غواړي چې د خپل پلویانو هغه نمونه چې د یو مجرم په صفت قضایي حکمونه ورباندې شوي دغې نه یې مطلق وباسي.
نور مطالب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران وایي د سوریه له نویو واکمنانو سره هیڅ راز مستقیم تماسونه نه لري. د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، نن د هیواد په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې په دې بهیر کې به 4,000,000 ل 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې ډیره کورنۍ چې له مخکې ماشومان له واکسینه پاتې شوي دي وایي چې دا کمپاین به ښه وایي که د جوماتونو پر ځای په کورونو کې ترسره کېدلی. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د 4,000,000 ل 5 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګزند ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترانګوالي ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې له لوړاندې د ګزند ضد له واکسینه پاتې سوي دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ د دغه وزارت پر ایکس پاڼه خپره شوې ویډیو پیغام کې له قومي مشرانو غوښتنه کړې چې دغه درې ورځنی کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د ډسمبر 23 په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګزند ضد واکسین کمپاین په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندۍ میاشتې په 14 په یوه خبر پانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي هم له همدې امله اندېښنه لري او وایي دا چې اوسې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتورانو ډله به راتله، هر کور ته بدله دروازه به ټک کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې کچې ته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته، زنانه هم کولی شي چې د دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کول کی ورته واکسین تر سره کړی. او که اوس وختونو کې دا به ډیره ستونزمنه وي ځکه چې یو د چا کور له جومات نه لرې وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي، نو دا بیا د دې لپاره مشکل کېږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د دې ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د 4 کوچنیو ماشومانو پلار چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسینه هم پاتې سي.
په خو چې دا کور په کور وو، دا کور په کور چې دی هغه در جمعه ډیر ښه دی ځکه چې هغه در هر کور ته کولی شي ورسي. او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعه نسته، یوازې یوازې کورونه پرته وي. داسې کورونه هم شته چې هغه د ساحې څخه لرې یوازې یا کټه کې یو کور هغه ته بیا جمعه نسته، نو هغه ته بیا څوک نه شي ورکولی چې ورسي. دولت څومره دا غوښتنه ده چې کور په کور باندې کمپاین ته اجازه ورکړي ځکه چې په هغه کې بیا څوک پاتې نه
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سکل په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هېوادونه دي چې ګزرن یا پولیو لا هم پکې ختمه سوی نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د لمینځ وړو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ په خاطر مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوي وو. په دې فرمان کې اړوندې ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې کسانو شهرت د عدلي تعقیب او جزایي پریکړو اړوندو دفترونو له لیستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه وباسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه خپور شوي فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي، په اړه د محاکمو، جزایي فیصلې او عدلي تعقیبونو شاران پای ته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خپور شوی، په کې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکارۍ په تړاو د تیرې ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوي وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتري اسنادو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوي وي، په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمینځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوې چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت، د بایومیټریک، عدلي تعقیب او جزایي فیصلو اړوندو دفترونو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوي تر هغې چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونه نیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو له لوري د اسنادو له منځه وړل د دولتدارۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د دولتداري په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف ډاټاباز لغوه کول د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو له لارې چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوي او دوی سره همکاري کړي، د هغې ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دوی د افغانستان د بنسټونو ورانول ته کار ویلي دي، غواړي د همدې لارې ډېر شیان له منځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دي هغه بیخي ختم کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او له منځه وړل یې له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس گنل کیگی، پا همدی خاطر دی حقوق او قانون للحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نلری چه د خپل ذوق او سلیقه پا اساس اسناد لمنځه وړي. دا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورکړي، په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتنی راپور کې چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپور کړی، ویلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه، لارښوونې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویو لسیزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله یې د خلکو ازادۍ محدودې شوي دي.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د لوی مشر په یو تازه فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د له منځه وړو سپارښتنه شوې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوي دي. البته دا هغه کسان دي چې د طالبانو سره د همکارۍ په تور محکوم شوی دی. د طالبانو د لوی مشر د تازه فرمان د علت او انګیزې په اړه مې د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي او سیاستوالې شکري بارکزی نظر واخیست. له میرمن بارکزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، ولې غواړي چې د خپلو غړو په اړه د پخواني نظام عدلي او قضایي حکمونه باطل کړي؟
آرشیف په هر مملکت کې د هغه مملکت د تاریخ یو برخه ده. د طالبانو په دغه اوسنۍ فرمان کې نه تنها یوازې خپل د طالبانو، بلکې هغه خلک چې د دوی سره د مرستو یعنی د دوی په عملیاتو کې یا په شکل د اشکال د ارتباطي په ډول باندې هم پیژندل شوی، د هغو لپاره هم مسؤلیت غوښتی دی. افغانستان کې تر دې دمخه چې طالبان راشي، سیستمونه ټول ډیجیټل و بایومیټریک کېدل، یعنی د ګوتو نښان به د خلکو نه اخیستل کېدل. نن هم که چېرته څوک ځي ځینې مؤسساتو کې لکه تذکرې لپاره، پاسپورټ لپاره، د هغوی پخوانی عمل کارت راښکاره کېږي. او طالبان په دغه کار سره غواړي چې د خپل پلویانو، خپل خلکو، هغه نمونه چې د یو مجرم په صفت باندې محاکمو کې، څارنوالیو کې او قضایي حکمونو ورباندې شوي دي، او یا هم جنایي جرمونو کې. دلته یوازې نه تنها سیاسي مسایلو خبرې شته، جنایي جرمونه هم شته دی، د هغې نه یې مطلق وباسي. او دغه ایستل په دې معنا باندې ده چې دوی غواړي په مستقیم ډول باندې خپل پلویانو ته او خپل خلکو ته برات ورکړي.
له تخنیکي پلوه دا څومره ممکنه ده؟ دا کار څومره ممکن دی؟
اول خو ما ته ډېر دا ناشونی ښکاري چې دوی وتوانی کې د سیستم نه لرې کړي، ځکه چې په افغانستان کې د 2006 کال نه وروسته یو هغسې سیستم رامنځته شو چې نه تنها یوازې د افغانستان کې دننه، بلکې د سرورونه او دغه معلومات افغانستان باندې هم تلله او محفوظ پاتې کېدله. د ډیجیټلي سیستمونو ستونزه هم دا ده چې یا به ټول فایل یعنی هغه ټوله دوسیه د ټولو چې کوم دی، چې اکثره یا د تاریخ په حساب باندې جوړېږي، یا د قضایو مسو موضوع پکې شته، یا سال د تولد شته، یا د نوم شته، هغه ټول به د یو خواته څخه پاک شي. یعنی دا داسې نه دی لکه یو کوچنی دفتر غوندې چې تاسو کېنی او یو په یو دوسیه وګورې، یو ډیلیټ کې او بل ورته کېدی.
میرمن بارکزی، که یو ورځ په افغانستان کې نوی نظام راځي، فرض کړئ کنه چې طالبان هم پکې وي، د دې حکومونو برخلیک به څه وي؟ او که دوی له ټول ډیجیټل سیستم نه د افغانستان دا لری کړي، هغه هم عواقب به څه وي؟
د قانوني نظامونو اصلي موخه او لومړنۍ مشروعیت د یو اساسي قانون پر بنسټ راځي. بیا د هماغې قانون پر بنسټ باندې د هغې حکومت نه اپلو، یعنی تیر حکومتونه او حاکمیتونه چې کوم فرامین تقنینی او یا هم قوانین و، که چېرته د هماغې قانون په اساس باندې برابر نه راځي، اوتوماتیک هغه ملغا اعلانېږي. نو دا به تاریخ ته سپارو چې خدای دې افغانستان ته یو داسې واکمني راولي چې قانوني او د هغې قوانینو پر اساس باندې برات هیچا ته ورنکړل شي. که ستاسو په یاد وي، په تېر پارلمان کې هم په 2005 کال کې او 2008 کال کې د معافیت قانون په نامه باندې یو څه د مجاهدینو لخوا څخه ترتیب شو، پارلمان ته وړاندې شوله چې یعنی هغه تیر په هیڅ شي او څوک مشابه همدغه قانون همدغه فرمان ته، مګر هغه د قانون په صفت باندې څوک چې په جنګونو کې ښکېلو یا جرائم بشری یا نور جنایاتو کې دغې پوښتنه او درویژنه نشي، تر هغه ځایه پورې چې دغه طرحه مسوده د اساسي قانون سره په ټکر کې وه، تر پایه پورې پلی نه شوله. نو زما په اند باندې که چېرته دوی دا لیزلې هم وکړي، تر ډېره کچه پورې به مؤثر ورته واقع نه شي.
د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ولسی جرګې غړی او سیاستواله شکریا بارکزی وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان اړوندو مطالبو ته بیا ورځو، خو اوس نړیوالو مسایل راخلو. ایران نن اعلان وکړ چې د بشار اسد رژیم تر نسکورېدو وروسته د سوریې له نویو واکمنانو سره مستقیم تماسونه نه دي نیولي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار اسد له عمده ملاتړو څخه و. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کنفرانس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې دوی اونې مخکې د دسمبر پر اتمه وپرځول سو، او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشري کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي، څو د سوریې وګړي له بهرني مداخلې پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریه کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تیره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړۍ الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بل خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلې دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید، سوریې ته د اردن د یو جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ سوي وو، او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یوه ټولګډونه او سوله ییز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پوز پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشورو وروسته به وسلوالو ډلې منحل او په منظم پوز کې شامل سي. بل خوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږیدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړ سي.
قدر من اوریدونکو شیبا ورستا ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په غاڼیو کې د ګړې د جوړولو وخت دی. د غاڼیو یو شمیر مالکان وایي له بیلابیلو سیمو خلک د ولسوالۍ ته ورځي او فرمایشي ګړې پرې جوړوي، خو د دوی په وینا کاروبار د پخوا په شان ښه نه دی او اوس یو څه سوړ شوی دی.
ګړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼۍ کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي حمزه د خوږ شنابه در تسه صفت کوما ګړه چې له هرې ډډې وڅه کې خواږه وي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالی کلیوی خوا د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالص ګړی بازار ګرم شي. غن خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي. د غاڼۍ یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تازه ګړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. دیوی غاڼۍ مسول روح الله ازادي راډیو ته وویل
شکر دے بس خلق راضی ملمانم راضی نورو سیمونا کابل نا دنورو ولایتونو نم راضی الحمدللہ بس کار کرے او بزمو خو سپئی سره ګوڑا دا پاکه ګوڑا دا خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دے بس شکر دے الله ناراضی و بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي مزوران پکې چا پیر دیار غاڼې کې لس پنځه لس مزوران کار کوي تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیری دی اندغه سی نډیرو مسلمانانو پکې مون سره کار روان دے
د روح الله په خبره دوی سره سک کال د یو من تازه ګوڑی بیا ل پنځه تر پنځه نیم سو افغانۍ ودا خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه د دې خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته ترویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي د غاڼې مسولین اټکل کوي چې سکل په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼې حاصلات زیات دي او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼې ول شربتونو د ګړې د جوړولو غاڼې چالانی وي دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼې کې ل 500 نیولې تر اویا منه ګړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور تکي خدل کیږي شمس الرحمن چې له کندهار ننګرهار او بیا کامې ته تللی وایي هر کال د غنۍ په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او د غلطه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي هغه چې ځینې خلک پکې بادام ممپلي چارمغز پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي
ننګرهار کامې ته راغلی یو کامې ولسوالۍ ته دلته ډېر ښه چکري ځایم دی د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي ښه صفا او پاکه موږ خپله دلته چارمغز بادام شان ورته راوړو دی دا وچه میوه په ګوره سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوره درته جوړوي
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی ازادي راډیو ته وویل
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو بیرې شو غاڼې ته د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده خسپینه ګوړه ده ملاوټ پکې نشته دی بس سیوی وچ او من دوه منم ساده وی وړله یو منم چغزی والا وکړله او ملاوټ پکې نشته په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غاڼو ډېر ښه سیزن دی خره چکر زی دی خره میلمنو زی دی
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهوره ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری د ګوړې یو شمیر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسیدونکو یم دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي دا ولې جینه دغه کوي چې هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي هم پوره ویزه مصرف وکړي یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري دا ولې دا په څه خاطر دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي دا ولې دونه ځلین کیږي پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري دا ولې وچیري دا غږ باید واورېدل شي
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی موږ منځکا صحرا د ټلیفونونو کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایر ټلیفون نه د پاره زو اوس په الحال زغره ته راختلې يم دلته غره ته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زید زابل ولایت ترندا ولسوالی کرتو دالہ کی کاری کلی وسیدم کیم زما دا یو پیغام د ازادی رادیو ته باندې کوم سمج ماشونه د تیر نظام او د وسینه نظام موږ ماشونه پات دی موږ زحمت کشلی ده په مسکه کار کړی ده په واکسین کار مو کړی ده دا مسکه کار کړی ده زموږ ماشینه نه راتره کوي سوار سو د تفته وستاش پیسې که زولې دي بانګي جهاني که زولې دي او که ستاش پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راتره رسیږي موږ زحمتونه کشلې دي تکلیفونه کړي دي په چاند به پسې دي نو زموږ ځاګ دي تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ځاګ نه اوري موږ ځاګ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې زموږ ماشینه راتره کړو سلام ډېر ډېر مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو د نننۍ مخمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره و که غواړئ د مطالب په تفصیل سره واورئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې نیم ساعت نور له تاسو سره فایزه ابراهیم.